راه است. اما در بازارهای کابل چی می‌گذرد؟ باز محمد مبارز پس از مدت‌ها خاموشی در مبارزه پیروز شد.
اگر من تا فایت دیگه بتانم اسناد به دست بیارم یا در کشور دیگه برم، خود در سازمان‌های دیگه اشتراک میکنم. اگر نتانستم، من مجبور هستم پس در سازمان اشتراک بکنم.
حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق چی پیامدهایی خواهد داشت؟ ما با مادر حرف میزنیم که فرزندش به اتهام حمله بر یک تالار کنسرت در روسیه دستگیر شده. به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه من سعدی تجلی به تحولات میپردازم که ممکن بالای زندگی شما مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر گذار باشد. چهارشنبه یا پنجشنبه هفته پیش رو برابر است با اول شوال یا هم عید سعید فطر. در افغانستان مردم برای عید فطر لباس نو بر تن می کنند، سفره عیدی می چینند و به دید و بازدید عیدی می پردازند. اما از زمان روی کار آمدن طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت گذاشته است و آمادگی های عیدی مردم هم هر سال کم رنگ تر از گذشته می شود.
دیگه کدوم آمادگی نداریم، فکر که به غیر جز نامحلوی پاک فقط سر میادیره پدر مادر قسمت نصیب باشد، اگر جان و جور خداوند بدهد اون موجه میریم، دیگه کدوم آمدگی نداریم. نرخ ها پایین آمده با آدم بی پیسه چی برم پرسان کنم که چند است؟ پیسه که نباشم چی قسم برم بای کنم ناقی؟
آن طرف داستان هم به دلیل فقر و ناداری توان خرید مردم کاهش یافته و بازارها چندان جنب جوش سالهای پیش را ندارند.
آمادگی نیست، نیست بازار نیست، با کاربار نیست، کل اگه بازار خند نمیتونست به علاشه سیستم. هر سال دلک مار سودا میکردیم، هر سال دلک میوه خوش میآوردیم سودا میکردیم، آمادگی که آن میوه خوش که آوردیم کلش مانده، یکی نمیخره.
228 اما بازار یک گروه از کاسبان در این روزها خیلی گرم است. خیاطهایی که لباسهای محلی مردانه میدوزند. حکومت طالبان به خیاطان مرد دستور داده است که تنها لباس مردانه بدوزند و به همین دلیل بازار اصلی کار خیاطان دختر پیراهن تنبانهای مردانه است.
کار از سالا که این سال زیاد است، لباسهای افغانی بسیار زیاد جور میکنه. کار مردم پیراهن تنبان زیاد جور کرده. چرا که افغانی لباس از خارج مردم میای، حالی پیراهن تنبان زیاد شده.
از زمان برگشت طالبان به قدرت پوشیدن لباس‌های محلی به ویژه در میان مردان بیشتر رایج شده است.
کلتور ماست دیگه، می‌خوایم که همیشه همی جامعه ماست، یعنی افتخار ماست عموما همیشه همی جامعه را استفاده کنیم.
فقر و تنگ دستی در افغانستان مشکل دیگری را هم با وجود آورده است، افزایش در آمار سوی تغذیه کودکان. خبرگزاری فرانسه در هفته گذشته گزارش تکان دهنده را از سوی تغذیه کودکان در افغانستان منتشر کرد. بر اساس این گزارش از سال 2021 و با بازگشت دوباره طالبان به قدرت سوی تغذیه در کشور به شدت افزایش یافته است. سازمان‌های غیر دولتی گفتند که کاهش کمک‌های بین‌المللی و خروج متخصصان از کشور نظام صحی آسیب‌پذیر افغانستان را ضربه زده است و زنان و کودکان به ویژه از آن متاثر شدند. با گفته آژانس انکشافی سازمان ملل 79% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب پاک ندارند و بیشتر بیماری‌های مربوط به سوی تغذیه در کودکان ناشی از آب ناسالم است و در تابستان موارد آن بیشتر می‌شود.
در تابستان چیز است که زیاد ایسال است، ایسال زیاد است و از طریق ایسال کفلا لاغر می شود، سوی تغذیه زیاد پیدا می شود، سوی تغذیه مبتلا می شود.
اهالی روستایی در بدخشان مسیرهای طولانی را با پای پیاده طی می کنند تا کودکان خود را به این مرکز درمان برسانند.
دیگه با مشکل روبرو سی خود چی کنیم دیگه؟ در اینجا منطره مثلا کیرایی رفت آمد باشه یا شخصی خود به آن باشه در دقرا هست. مگه خود ما نداریم دیگه شده میریم.
یکی از زنان محل در بدخشان به خبرگزاری فرانسه گفته است که زنان نسبتاً باسواد در این ولایت راه‌های سالم کردن آب غیر صحی را بلد هستند که باعث جلوگیری از بسیاری مریضی ها می شود. کاهش کمک‌های جهانی، افزایش بیکاری و خرابتر شدن اقتصاد افغانستان دامنه فقر را در این کشور هر روز گسترده‌تر می‌سازد. سازمان ملل متحد در دهم ماه مارچ گفت که 24 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سازمان غذایی جهان یا WFP نیز گفته است که 4 میلیون تن در افغانستان با سوی تغذیه دچارند که از این میان 3 میلیون آنها کودکان زیر سن 5 سالند. نهاد دیدبان حقوق بشر نیز در گزارش اخیرش در مورد بحران نظام صحی افغانستان هشدار داده، گفته است که محدودیت بالای سفر، تحصیل و اشتغال زنان نقش مهم در ایجاد این بحران را دارد. نگاهی هم بکنیم به چند رویداد مهم جهانی در هفته گذشته. از انتخابات در ترکیه آغاز میکنیم و این که این انتخابات چگونه میتواند بر زندگی پناهجویان افغان در ترکیه تأثیر گذار باشد. در هفته گذشته انتخابات شاروالی های ترکیه که همواره از اهمیت زیادی برخوردار است برگزار شد. این انتخابات که با مشارکت بیش از 61 میلیون واجد شرایط رایدهی برگزار شد، با پیروزی حزب اپوزیسیون جمهوری خلق در شهرهای مهم این کشور از جمله انقره، استانبول، ازمیر، هاتای، بورسا، آنتالیا و آدانا پایان یافت. این به چی معنی است؟ این یعنی حمایت از حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در ترکیه کاهش یافته است و این برای آقای اردوغان و حزبش یک ضربه به شمار می رود، زیرا آنها انتظار داشتند که با این انتخابات کنترل خود بر مناطق شهری را دوباره تقویت کنند. نتایج این انتخابات حزب اپوزیسیون را به عنوان یک نیروی سیاسی مطرح کرده و رای دهندگان از اکرم امامغلو شاروال استانبول حمایت کردند، کسی که احتمالاً رقیب آینده آقای اردوغان خواهد بود. بر بنیاد آرای شمارش شده، منصور یاوار شاروال انقره در مقامش باقی مانده و تفاوت آرای او و رقیب عمدهش 25% است. در ترکیه که جمعیت آن به 85 میلیون میرسد، حزب جمهوری خلق با کسب بیش از 37% آرای شاروالی ها از حزب حاکم که 36% آرا را به دست آورده بود پیش افتاد و برای اولین بار بعد از حدود 50 سال حزب اول ترکیه شد. حزب عدالت و توسعه پیش از 2 دهه است که در این کشور با جمعیت اکثرا مسلمان حاکمیت میکند. ترکیه از کشورهایی است که خانه دوم بسیاری از افغانها به شمار میرود و انتخابات و تغییر رهبری در این کشور تأثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد. حالا سوال برای بیشتر شما این است که نتیجه این انتخابات چه تأثیر بر زندگی افغانهای مقیم در ترکیه دارد؟
این به این مفهوم هست که مردم ترکیه از رویکردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آقای اردوغان و حزبش ناراضی هستند و این ناراضی بودن را در صندوق‌های رأی نشان دادند. من فکر می‌کنم این پیام واضح هست به آقای اردوغان و حزبشان که ممکن هست این نتیجه در انتخابات ریاست جمهوری هم تکرار شود و اقتدار را از حزب آقای اردوغان پس بگیرند. اگر یک چنین رویکرد دوام پیدا بکنه، آمدن حزب جمهوری خلق ترکیه به مفهوم نزدیکی بیشتر به بلوک غرب و سیاست‌های ضد مهاجرتی و ضد خارجی‌ها در ترکیه تقویت خواهد شد، بنابراین میتانه نتیجه مستقیمی بر روی مهاجرین افغانستانی و مهاجرین کشورهای مثل سوریه داشته باشد.
از حمله مرگبار 22 مارچ بر یک سالن کنسر در حومه مسکو خبر دارید و این که حکومت روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به اتهام این حمله بازداشت کرد. خبرنگاران بخش تاجیکستان رادیو آزادی به روستایی رفتند که زادگاه یکی از این متهمین است، جایی که مادر او با چشمان اشکبار میگوید پسرش بیگناه است.
بیگناه فرزندم، گناه نداره، همش تهمت تحقیق.
مادر دلیرجان میرزایف، یکی از گمانبران حمله مرگبار در مسکو، میخواهد به این پرسش پاسخ یابد که چرا به پسرش تهمت تروریسم بار میکنند. او به خبر و نوارهایی که اطراف پسرش در اینترنت پخش شدند شناس شده است.
پسری ما در اون وقت درنی ششه بودگیش، من امو جده میدونم که اوه پسری ما و او خیلی ویو نشان میتین ویو بوز بلا بوز بلا فرزندی ما نیست. او آدم چی با یو در بیرون رو شنک شده در درونی وی روی ویو رو مخکم میکنن ویو بوز بلا. اون وقت او چیه که دگه دستی او مردک امو بچه که کرده میگره چی کاری میکنن؟ پرسله دوره بوزبالا بچه های سر تفید مایکه کبود درون شتگیان سیوم که کدیستین اشوره میکنه که در مخکم کنی همی ویورو ما تماشا کدگی.
دلیرجان دو روز قبل از حدیثه با مادرش تماس گرفته بوده است.
در بیستون چی ویر گسترستش تموم شدگی بود وی نوستیبیر در بود. بعدی همونجا گفت که اوچه جان رید سخ رفتیستن یا که می قپا دیپورد میشیم و تاک دیگه تو مسکو اومده نمیتونیم. گفتیم یه مایل خیز بیو. گفت که اوچه جان من تا 25 من در خونه میشم رگیسترات هم بود میشم میگم می قپن دیپورد میکنم. گفتم خیز بیو بلوی سری گودکات اگر دیده باشه خونه شم اوهار شم رفتم و خونه را دیده.
این زن میگوید 7 روز در بازپرسی مقامات تاجیک قرار داشته است و در این میان یک بیانات برای مفتشان روس نیز در باره پسرش نوشته است، ولی مستقیما خودی آنها را ندیده است. با نقل نزدیکانش دلیرجان در شهر نوسیبیرسک در منزل امکبچه‌اش به سر می‌برد و کارش تکسیرانی بود. مادر میگوید پسرش در صحبت با آنها از درآمد کم شکایت می‌کرد. دلیرجان میرزایف یکی از گمانبران به حمله تروریستی در شهر مسکو در همین محله یعنی محله گلخانه ناحیه رودکی در همین منزل بزرگ شده است. همسایه های او در صحبت با ما نقل کردند که دلیرجان در گذشته به تکسیرانی مشغول بوده است و مناسبتش با اطرافیان خوب بوده است. خبری بازداشت دلیرجان اهل دهه را حیرت زده کرده است.
ما همین خبر را شنیدیم، همین تماما خیال کردیم که همین یک به همین بند دلی خمار همین فرزند خمار کندیان گرفتیم. همین باوری ما تماما نستاخ ما در این بچه. بسیار بچه خوب بود. این تماما همین یک گویا مرچه رو ازار نمیداد و خیلی.
بچه بهترین بود و خیلی یک قدم را ما در یک حولیک بگیم بیا جاییم و قریب 15 سال در یک کچه ایم. خوب خدمت میکرد. مثال مردک مونه بودم و حجیت بود. یا جایی کدکم در میکرد چی دلیل جا همین را دختر بردن در کور. این خیلی پینه گفتگی نداشت وی.
دلیرجان در مکتب دهه تحصیل نموده بعد ختمی آن به مهاجرت مهنتی به روسیه رفته است. خدمت حربی و در دانشگاه تحصیل نکرده است. در مکتب با بهای 3 و 4 میخوانده است.
در دوام تحصیلش بچه خوب بود، بچه آرام، بچه بسیار خوب بود و بچه بسیار مسئولیت آرام بود و بچه های پس خفا مانده بسیار یاری هم میداد و با کار جمعیتی مکتب خوب اشتراک میکرد.
وضع سلامتی همسر او با شنیدن و دیدن خبر و عکس های شوهرش بد شده تا 3 روز در بیمارخانه بستری شده است. حالا در منزل مادر تبابت می گیرد. دلیرجان به خوشتامانش نیز تماس گرفته بوده است.
هم به هم دستان زد بسیم ایسه به هم پول روی کرد 800 سومان پول سن سفتر کالاجون می رو بگی بوده که ایمده برای سربسر رمضان پردکت بیه کالاجون با من نصیب کرده گه باشه با بیستم همو جا میشم بیستم دا میرم بیستم دا ویدارو میرم بیست ششم دا خونه دا میشم مستا.
این منزلی خودی دلیرجان میرزایف است که یک کوچه بالاتر از منزلی پدر جایگیر بوده 6 ماه پیش به اینجا کوچ بسته است. همسر با 4 فرزندش بعدی بازداشتی او از اینجا به منزلی والیدان میروند. دلیرجان میرزایف 32 ساله یکی از 4 گمانبر اساسی در حمله به مجمعه کراکس سیتی هال است. مقامات روسیه میگویند او را در بریانسک بازداشت کردند. در نوار در شبکه‌های اجتماعی که ادعا می‌شود لحظه بازداشت دلیرجان میرزایف است، او را از بالا یک درخت به پایان فراورده با دستانش زواله می‌زنند. زمانی بازداشت او با ترجمان صحبت می‌کرد، هرچند نزدیکانش می‌گویند او روسی را می‌دانست. 4 شهروند تاجیکستان با کشتار مردمی بی‌گناه در تالار کنسرتی کراکس و 5 نفر دیگر برای مدد به آنها متهم می‌شوند. حمله مرگبار به کراکس سیتی هال مسکو شب 22 مارس صورت گرفت. در این حادثه 140 نفر جان باخته، ده ها تن دیگر زخمی شدند.
از سوی هم دولت تاجیکستان برای همکاری با روسیه اقارب و نزدیکان 4 مهاجمی که در روسیه بازداشت شدند را مورد بازجویی قرار داد. روسیه از کشورهایی که بیشترین کارگر تاجیکستانی را در خود جا داده است و این حمله باعث شده است که شهروندان تاجیکستان در روسیه احساس ناامنی کنند و با برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه شوند. شماری از این کارگران مهاجر حتی مجبور شدند در همین 2 هفته گذشته روسیه را ترک کرده و به کشور خود برگردند. رسانه‌های سوریه و ایران دوشنبه این هفته خبر دادند که نیروهای هوایی اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه 7 نفر از جمله یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشتند. نیروی قدس شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در شرق میانه بیشتر درباره جزئیات این حمله میگوید.
حمله که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد به محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق تفصیل هدف قرار داد، به کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انجامید که یکی از اونها از فرماندهان بلندپایه نیروهای سپاه پاسداران در حقیقت فرمانده نیروهای قدس در سوریه و لبنان بود. طی سالهای گذشته آقای محمد رضا ظاهری نقشی بسیار تعیین کننده در مناقشات منطقه ایفا کرده بود و مسئول انتقال اسلحه از ایران به لبنان بود، در حقیقت مسئول انتقال یا بهتر بگم قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان بود، اسلحه ایرانی که در اختیار سپاه پاسداران قرار می‌گرفت و در این زمینه با نیروهای اطلاعات سوریه هماهنگ می‌کرد. در جریان تحولات اخیر آقای ظاهری نقشه به سر عمده ایفا کرده بود و از اونی که حدود 3 ماه پیش بود که اعلام شد در بخش میسان اسرائیلی که در فهرست ترور اسرائیل قرار گرفته و از سال 2010 از آمریکا تحریم شده بود. این حمله که باعث کشته شدن این افراد شد با کشش های گسترده رو در پی داشته، از اون مقام های جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های رسمی کشور بعده انتقام سختی دادن که به گفته اونها اسرائیل پشیمان خواهد شد، که البته بعد از هر حمله مشابه این بعدی داده خواهد شد، ولی الان مشخص است با این اتفاقی که به گفته برخی مقام های ایرانی به مسابقه هدف قرار دادن خاک ایران هست به خاطر محلی که بمباران شده که اون بخشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران بود، مشخص است که واکنش جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود. واکنش های منطقه‌ای و بین‌المللی هم در پی داشته. روسیه به شدت این حمله رو محکوم کرده و گفته نقض کنوانسیون و قوانین بین‌المللی هست. کشورهای منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی، قطر، عمان و همچنین پاکستان این حمله رو محکوم کردن. واکنش ها همچنان داره ادامه پیدا میکنه. ایالات متحده آمریکا
البته این اولین بار نیست که اسرائیل به اهداف ایرانی حمله میکند. این کشور پیش از این نیز در داخل خاک ایران اقدام به ترور شماری از دانشمندان هسته‌ای کرده است و در بیرون از خاک ایران حملات را علیه متحدان و گروه‌های نیابتی تهران در سوریه و لبنان انجام داده است. استراتژی جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات اسرائیل پاسخ دادن از طریق نیروهای نیابتی بوده است. به همین دلیل نیز وقت حماس در 7 اکتبر سال گذشته میلادی بر اسرائیل حمله کرد و ده‌ها تن را کشت، بسیاری در اسرائیل انگشت اتهام را به سوی ایران دراز کردند و تهران را که از حامیان اصلی گروه حماس است مقصر فعالیت‌های ضد اسرائیل دانستند. تا اینکه سلسله این برخوردها به حمله مرگبار اسرائیل علیه قنسولگری ایران در دمشق در روز دوشنبه گذشته منجر شد و این حمله تقابل میان دو کشور را به یک سطح متفاوت بالا برده است. آخرین مورد مشابه ترور قاسم سلیمانی فرمانده قدرتمند نیروی قدس سپاه در جنوری 2020 در عراق از سوی آمریکا بود که با گفته کارشناسان ضربه جبران ناپذیر را به قدرت و نفوذ ایران در منطقه وارد کرد. اینجا چند سوال اساسی مطرح میشه که برای شما هم مهم است پاسخش را بدانید. حمله اسرائیل بر قنسولگری ایران چی پیامی را برای ایران و منطقه دارد؟ واکنش احتمالی ایران چی میتونه باشه؟ آیا این حمله بیانگر گسترش دامنه جنگ غزه در منطقه است؟
اینجا ناظرین 3 تحلیل مختلف دارن. تحلیل اول این استش که به خاطر دست داشتن مستقیم جمهوری اسلامی در تجهیز و در آموزش و تعلیم گروه های مختلف محور مقاومت، آن چیزی که از حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و غیر و ذالک حساب میشه دست داره، و به اون ترتیب هم دیدیم که اسم زاهدی، چه دیروز آقای سردار زاهدی اسمش رو آقای نخال رئیس حماس میگفتش که او نقش مستقیمی داشته در ارزم به حضور شما برنامه ریزیه و طرح و تعلیم نیروهای جهادی. اسرائیل این رو زده و عملا اون رو به عنوان یک جور دفاع یا بگیم سلف دفنس، دفاع متقابل حساب کرده. این یک بحث. بحث دوم ولی این استش که بعضی ها میگوین اسرائیل دارد سعی میکند که تنش ها رو بیشتر بکنه، یعنی عملا میخواد کاری بکنه که جمهوری اسلامی دست به حمله متقابل بزنه. اسرائیل خب از لحاظ نظامی بالاخره برتره، یه برتری های هم جمهوری اسلامی داره، از طریق گروه های نیابتی اون توان موشکی داره که میتونه تا حدی منطقه رو مختل بکنه، اما بالاخره از لحاظ برتری نظامی مطلق اسرائیل برتری داره. نکته سومم که اینجا خیلی مهمه که اسرائیل همیشه چه امریکا بخواد موافق این جنگ باشد چه نباشد، ایالات متحده همش از اسرائیل حمایت خواهد. جمهوری اسلامی اگر کاری نکند خودش رو بی‌اعتبار میکنه، هم در چشم دنیا و هم در چشم طرفداران تندروی داخل کشور که حامیان خامنه‌ای و حامیان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هم. از طرفی اما اگر کاری بکند و این انتقامش به قول معروف بیش از حد باشه و اسرائیل دوباره بخواد پاسخ بده، دارد در جنگ رو باز میکنه. جمهوری اسلامی نحوه انتقامش که به صورت حالت مودس آپراندی یعنی نحوه عملش بوده تو این سالهای اخیره که صبر میکنه و جایی که میتونه یک ضربه میزنه. تنش‌ها به نظر من بیشتر خواهد شد، ولی این که شما فکر کنید تا زمانی که جمهوری اسلامی در تهران هست و تا موقعی که اسرائیل اون بر هست این تنش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد، این ماهیتی است و فکر نمی‌کنم با یکی دو عملیات از بین بره و تمام شه. من خلاصه عرض کنم خدمتتون، به نظر من اگر به این روند ادامه بده تنش‌ها رو هم نتانیاهو بیشتر خواهد کرد و از دست گروهی این بالاخره خارج خواهد شد، میتونه به یک جنگی تبدیل بشه. ایالات متحده نیروی نظامی پیاده که اونجا تخالی نخواهد کرد و دست خواهد زد به پوشش هوایی و بمباران. این وسط حکومت جمهوری اسلامی هم به احتمال زیاد سقوط نخواهد کرد، ولی تضعیف قوای شدید خواهد شد. این وسط یه عده بسیار زیادی مردم بیگناه در سه کشور مختلف خواهند مرد.
و حالا پیش از این که به پیروزی شیرین باز محمد مبارز در مسابقات ورزش‌های رزمی مختلط یا MMA بپردازیم، داستان تلخی از یکی از گوشه‌های دیگر دنیا داریم، داستانی که خیلی با شرایط در افغانستان شباهت دارد. در نیپال تعداد بیشمار مردها به دلیل فقر گرده‌های خود را می‌فروشند، دقیقاً چیزی که در افغانستان نیز اتفاق می‌افتد. تعداد کسانی که گرده‌های خود را فروختند اکنون با بیماری‌های جدی دچارند و دکتران در نیپال می‌گویند این وضعیت سکتور صحی کشورشان را به شدت تحت فشار قرار داده است. بیشتر از امید مرزبان.
در پشت زیبایی های این روستا در دامنکوهای هیمالیا حقیقت تلخ نهفته است. روستای هوکسی در نیپال به روستای گرده فروشان معروف است. در اینجا تقریبا یک عضو هر خانواده به دلیل فقر گرده خود را فروخته، هرچند این کار غیر قانونی است. سومن 31 ساله یکی از آنهاست. او یکی از گرده های خود را در بدل 3000 دلار امریکایی به فروش رسانده.
خیلی قرضدار بودم و قصد خودکشی داشتم. چاره دیگری نداشتم. با یک دوستم صحبت کردم، مرا به هند برد. به هر کسی که می توانم توصیه می کنم که گرده خود را نفروشد.
این دو باشنده دیگر روستای هوکسی نیز از طریق یک شبکه انتقال اعضای بدن انسان ها گرده های خود را فروختند.
قاچاقبران در کاتماندو برایم اسناد جعلی ساختند، به شمول کارت هویت هندی. گرده من را به خانه می دادند که ظاهراً خواهرم می شد. فکر می کنم دکتر هندی می دانست که من گرده ام را فروختم.
باشنده های این روستا باور دارند که مردم به خاطر فقر و سادگی توسط شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان فریب خورده و حاضر می شوند که گرده های خود را بفروشند.
در گذشته تعداد زیاد مردم گرده خود را می فروختند. حالا آگاه شدند و این کار را نمی کنند.
شاید آگاهی دهی از اسرار فروش گرده به مردم تا حد تأثیر گذار بوده است، اما هنوز فقر دامنگیر مردم در نیپال است. اکنون شمار زیادی از شهروندان نیپال دنبال کار به جاهای دیگر از جمله کشورهای خلیج می روند، به شمول کسانی که گرده های خود را فروختند. دکتران باور دارند که به دلیل شرایط سخت کاری و گرمی هوا در کشورهای خلیج گرده های کارگران از فعالیت باز می مانند. جیت بهادر که 3 سال در عربستان سعودی کار کرده اکنون بیمار است.
باید در شرایط سخت در هوای مثبت 50 درجه کار می کردیم. برای غذا خوردن و آب نوشیدن وقت نداشتیم. به من گفتن که گرده هایم از فعالیت باز مانده.
اینجا در مرکز پیوند اعضای بدن در شهر بکتاپور شمار مراجعین زیاد است، اما تنها خویشاوندان می توانند به همدیگر عضو بدن اهدا کنند.
حدود 1/3 بیماران ما کسانی هستند که دنبال کار به خارج رفته بودند. مراجعه آنان بر سکتور صحی ما خیلی فشار آورده. آنها معمولا مردان تنومند و صحتمند بودند که برای کار رفته بودند. وقتی بر می گردند گرده هایشان کاملا از کار افتاده.
نیپال یکی از فقیرترین کشورها در جهان است که 20% جمعیت حدود 30 میلیونی آن زیر خط فقر زندگی میکنند.
فروش اعضای بدن در نیپال داستانی که در افغانستان نیز تقریبا هر روز اتفاق میفتد و اما کسانی که این کار را میکنند با چه پیامدهای صحی ممکن است دچار شوند؟ آیا فروش گرده که یکی از اعضای حیاتی بدن است امکان دارد به مرگ او بیانجامد؟
اهدای گرده اگر مشخص صحبت بکنیم دارای تاثیرات کوتاه مدت و طولانی مدت و تاثیرات روانی و اقتصادی مختلف می باشد. در کوتاه مدت خود اجرای عمل جراحی سبب خطرات زیاد شده می تانه، مرگ میره بالا برده می تانه، سبب لخته شدن خون شده می تانه، خون ریزی را سبب شده می تانه، بیهوشیه که در جریان عملیات استفاده میشه میتونه که حساسیت بکنه و سبب عواقب ناگوار شوه. از نظر صحی در طولانی مدت وقتی که شما گردتان اهدا میکنین و یک گرده دارین و شما بفهمین که گرده وظیفه فلتر کردن خونه داره، وقتی که وظیفه کاهش میافه میتونه که سبب امراض مختلف مثل فشار خون، مثل شکر، مثل چاقی و امراض متعدد دیگر شود.
مدت ها بود از باز محمد مبارز و مبارزه‌اش در رشته ورزش‌های رزمی مختلف خبری نبود، اما مبارز یک بار دیگر سر بلند کرد و در یک مبارزه نفسگیر حریف فرانسوی خود را شکست داد. این ورزشکار مقیم تایلند روز یکشنبه 12 حمل در شهر پوکت تایلند و در سازمان M2MMA موفق شد که جوهان وان دی هیل از فرانسه را توسط امتیاز شکست دهد و تعداد پیروزی‌هایش را در مبارزات آزاد به عدد 12 برساند. حریف فرانسویش پیش از این 4 پیروزی و 2 شکست از خود به ثبت رسانیده بود و این سومین شکستش بود که رقم خورد. از باز محمد مبارز درباره تازه‌ترین مبارزه‌اش پرسیدم و اینکه برای مبارزه دیگری آماده می‌شود یا خیر.
اگر ما تا فایت دیگر بتانم اسناد به دست بیارم یا در کشور دیگر برم خود در سازمان‌های دیگر اشتراک می‌کنم. اگر نتونستم ما مجبور هستم پس در سازمان اشتراک بکنم، فایل کنم، تا این لحظه را تصمیم میم دوباره برگشت در این سازمان ندارم. اگر دیدم که ماندم بسیار به علاقه مندی خاص ما باز درخواست میکنم. من 33 ساله شدم، انشاءالله 5-6 سال دیگه هم خداوند توان بده، قدرت بده و من مطمئن هستم سر توانای 5-6 سال دیگه هم انشاءالله ما فایل میکنم.
همچنین در هفته‌ای که گذشت کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که 5 بازیکن مطرح قرارداد مرکزی با این اداره را از دست دادند. این بازیکنان دولت زدران، شاپور زدران، سمیولا شنواره، آفتاب علم و محمد شهزاد هستند که با 4 بازیکن جدید جایگزین شدند. اما حذف آنان و ورود بازیکنان جدید به چی معناست؟ این را از احمد فرهاد فدایی کارشناس کرکت پرسیدم.
ادارات کرکت هر کشور برای بازیکنان خود قراردادهای مرکزی را اعطا میکنند که در چوکات قراردادهای مرکزی بازیکنان مکلف هستند که با خاطر ادارات خود بازی بکنند و در ضمن اداره های کرکت مکلف هستند که به اونا مزد یا معاش پرداخت بکنند. کرکت بورد افغانستان همواره تاکید کرده که به اساس پرفورمنس یعنی کارکردگی، به اساس فیتنس یعنی از این که توانایی انجام بازی برای بازیکنهای خود قراردادهای مرکزی را میدن و اینمی را هر 6 ماه اینا مرور میدنن تا ببینن که کدام بازیکنها در چوکات واجد شرایط گرفتن قرارداد و یا هم ازشان گرفتن قرارداد قرار میگیرن.
حتما از این هم آگاه هستین که تیم کرکت افغانستان برای بازی‌های جام جهانی 2024 نیز آماده می‌شود. قرار است در این جام نخستین بازی افغانستان در 3 ماه جون در برابر یوگاندا برگزار شود. شما درباره عملکرد افغانستان در جام جهانی 2024 چی فکر می‌کنید؟ در پایین همین پست در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نظریات خود را بنویسید. من سعدی تجلی هفته آینده باز هم با برنامه روز هفتم برمیگردم. تا دیدار، خدا نگهدار.
هرکلی مو کوم. د ځینو راپورونو له مخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دغو هیوادونو بهر میشتو ډېر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو له مخې پروسه شکال د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارد ډالر دغه هیواد ته استول شوي دي، او سږ کال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیقه شمېره شایي سخته وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډېرې پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمېرې خپرې شوي دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنۍ کړی و، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه لږ کمه شوه. د 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه کمه شوه، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پورې ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه اسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. را بشم خبرونې میلمنو ته. آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو له مؤسسونو څخه دی. دوی د سکایپ له لارې راسره دی. دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټر داود خټک راسره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، د دې حوالی په برخه کې ما دې ته هم اشاره وکړه چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک یې اټکل وکړي، او دا د ځینو راپورونو په اساس ما دې ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخله.
دا موضوع ما ډیر سیړی و پخوا. په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروې کول، په هغه وخت کې سلو چینی ماته برسېره شو. یو خو رسمي و چې د سویفت د سیستم څخه راته د ویسټر یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي، هغه شاوخوا 800 میلیون ډالر شاوخوا کې وو. او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې، او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره، هغوی د مرستې لپاره، او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر 1000 ډالر پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي. او په اتحادي اروپا کې هم دغسې، مخصوص په آلمان کې دغسې دی. دا پیسې یو اندازې کلیرنس درلودل، په دې معنی چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا 1000 ډالر دي یا یورو دي یا 1000 دي یا دا دي، دا یې صحیح مصر چور کړی وي. د مالی حوالې هم چې یو اندازې هغه حوالې دي چې مجاز حوالې دي. د مثال په توګه یو څوک بیرونی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، او هلته د دوی لاسرسي هغه ویسټر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالې څخه په اسانه توګه ګټه پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عربو او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه، او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین، یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري. دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او یو اندازې سبتیږي. مثلا 300 ډالر او یورو یا 1500 پورې سبتیږي هلته، او دا راپور مرکزي بانک ورکوي. کېږي هم زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کېږي، او هغه پیسې چې رسن راځي مثلا د شخص په جیب کې، دا هم اکثرا نه سبتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسېره شو چې شاوخوا 800 میلیون ډالر په کال 2009 کې رسمان د سیستم اسخراته زموږ بانکونو ته او تقریبا 900 میلیون ډالر نور همدغه سه خلک از ځان سره راوستل یا یک حوالی کولی دی خدمات پولی یا صرفی لگی تقریبا په کال دی 2019 زما آغا اتکال داو چه 2.3 میلیارد دلار افغانستان تر اغلی دی آغا سخاوتمند بهرمشت افغانان چه خپل کورنۍ سره و خپل وطن سره وطن داران سره مرسته
کرد افیسی سبو بخشی اوست تاسو سا اتکال کوی تقریبی مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي
او زه ګومان کوم چې دا به زیات شوی وي په څو دلایلو باندې خو فقر ډېر زیات دی او اړتیا ډېر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کې مثلا د دولت کارمندان ول او یو تعداد چې متشبسین متوسط و چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دې کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دې کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوي دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد او 300 میلیون یا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان
مننه خټک صاحب د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګه لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی څنګه تاسو د مشال رادیو نه داسې راپورونه خبر کړل د پېښور څه حال دی مثلا
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوري تور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د لپاره چې په لوی مدت یعنی د لوی مودې د لپاره پالیسي پکاروي سو پوری چې لوی مودې پر پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت ښه کېدل هغه ډېره ګرانه خبره دویمه خبره تاسو چې څنګه وکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې یعنی کومګ یو کال موازنه کو یو کال خډیر کم وخت البته سړی وای شي او 15 کال کومګ موازنه کو دي اوسنه نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی 2013 را په دې خوا باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې بارنه سرمایه کاری چې ده هغه تر ډېره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډېره زیاته رقم شوې ده ظاهره خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنۍ سرمایه کاری باندې پیدا کیږي او د عام سړی حالت چې کله ښه کیږي هغه د لپاره روزګار ډیر زیات ضروری دی په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې په هغه کې روزګار ملاوېدل شو هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای نو په فارمل سیکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګېدلې دي کارخانې لګېدلې دي په هغه کې خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړي سړکونه جوړيږي لګیا دي بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریډې لګولې ده کنه او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسیدلې بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپۍ کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي روزمره شیانو لکه وړه شو بوره شو سبزیانې او ترکاری شوي هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده یا د هغه چې موږ په پښتو کې دیاړي وایو هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوتې چې هغه د زرونه 1500 شوي دی یا د 1500 نه 2000 شوي د ورځې خو کته سو د عام شیانو نرخونه ته وګوره نو هغه د بوري نرخ چې مخکې 100 روپۍ کیلو اوس هغه په 150 روپۍ کیلو ده داسې کته سو د وړو نرخونه ته وګوره په دغه حساب سره کته سو عام جامو ته وګورئ، لکه پختر کې خلک خو ماشومانو ته ځان ته هغه نرخونه هم، لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د هغې قیمت 10,000 روپیه دی. نو دا خو
یو وخت ما پیا د 200 روپۍ به وې کنه،
یو وخت به دا 200 روپۍ. نو په دغه حساب سره خلک چې دي هغه خوشاله نه دي.
حافظی صاحب، د خټک صاحب څخه خبره وکړه، شاید تاسو مور سره موافق یاسئ، طبیعي خبره ده، اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غواړي، لیکن ځینې راپورونه وایي چې دغسې هیوادونو ته لکه افغانستان او پاکستان ته چې له بهره کوم کسان پیسې استوي، دا د دې سبب شوی دی چې هلته هغه بیخي داسې یو مخ قحطي رامنځته نه شي او د بیخي قحطي مخه ونیول شي، او یا لکه فرضاً پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته، یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تر 400 هم واوړي، او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي. که څرنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي، پیچلي دي. د خټک صاحب اشاره ورته وکړله چې اول په همدا سیاسي ثبات نشتون خپل ډیر لوی عامل ګڼل کېدای شي، او په عیني زمان کې پاکستان خو ډېر پوراول دي، خاص حکومتونه ډېر بې رویه پیسې اخیستي دي. هغوی خو پاکستان ملت ډېر پوراول دي، تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پوراول دي، او د هغه انټرسټ ریټ چې جګیږي بیا هغه بحران لا تشدیدوي. او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغیزې لاندې دي، نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. هلته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا دستونه دي چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخه کوي چې دلته دا قانون به وي، دا رسم او دود او دستوري، بیا ناڅاپه حکومت ورک شي. دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کېږي چې څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دي په یو شپه کې نسکور شي. نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده، په دې معنا چې نوی حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی، د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم 3 کاله اوس نږدې چې پوره سي، اما هیڅ هیواد دا او دې هیڅ بینالمللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلې. او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والي چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ، او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و، او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل، او په عین زمان کې دا ماکن تجارتي او ماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و، او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې، څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول، او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته، او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و، د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و، او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه چې نه و، دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسېره کړئ چې په هغه کښې د یو عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسېره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي، اول کم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ شی هم نشته دی، دا توکل پر خدای ځي. او په دې ترتیب سره
حافظي صاحب وبخښئ، سوال دلته اوس، یعنی آیا دغه له بهره چې میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي، دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نه شي؟
نه، دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي، تېر په پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي، او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي. او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیژیک زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پشتوانه ده، او د هغه پر بنسټ هغه ګرنتیلیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغاني یو اعتبار لري. او د پاکستان پیسې چې ډېر لوی دلی دي غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د دوه زره دیشتم کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې او اوس هغه تقریبا درې اشاره اته میلیارد راټیټ شوی دي. په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو، د هغوی کلدار مثلا د دوه چنده یعنی پنځوس فیصد ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی، لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابري دوه اشاره درې میلیارد مات کړل چې په کال دوه زره نولسم کې پیسې راغلي دي. اوس مهال ماته داسې بریښي چې دوه نیم میلیارد تر درې میلیارده پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي، نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر رشتلی مسکن دی، ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بینالمللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي، دونه خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا درې میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمی راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري په بیړنۍ توګه، یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه وویل، دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري.
مننه حافظي صاحب. له خوسته راپورته روحلته په لس تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرضاً روژه ماتی برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماتی برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی، خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوزه یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا دولس سوه خوارانو ته البته هلته روژه ماتی برابر وي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوي دي. خټک صاحب، په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي، هغه موقتي ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه؟ یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ، چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکاران اوسیږي، لوی لوی کاروباریان اوسیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونا نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر هلته اغي داسې وړې وړې خلتی یخي پاغې کې دوه کیلو بوره پرته ای، سلور کیلو پکې غوړی پرته ای، دوه کیلو پکې چایا پرته ای، داسې پکې دالونه پرته ای، اغه پکې یخي او کسان راځي او اغي ته ورکی. او دا اورځ په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاسې اورځ لاس ورځې پاتې شي، نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نه ډیر نه ایم پوي، ځکه لاهور ماډیر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظی صاحب، که تاسو وایستئ فکر نه کوئ چې دغه واړه خیراتونه که یو لور ته موقتاً دغه خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځ دې یو چا نس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغیزه ولري. کسان بد عادت دی، دا درویزه خو پخپله ښه کار نه دی، اما دا د ډېر مجبوریت له مخې دي، ځکه چې که چیرې یو نفر چې یو اونۍ هیڅ شی نه دي خوړلي او د کلې ناکلي واښه خوري، خلک په ډېر وروسته پاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تېرېږي، په هغه کې ډېر ښه کار دي. اوس تاسو لکه چې وفرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایداري د افغانستان، دا په لپسی مثلا زر زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستیه ویشی او دی اتاق رهبری حیات او په این زمان که دا سر تاجران دی افغانستان دوی دا خپل مرستی جاری ساتی. کساسو پامی دا دی هرات دی زلزلی لپاره دیر کرونه جور شد، یوازی زمرجم کار دا میرویس زیو تک سل میلیون دو سو میلیون افغانی مرسته اکلالا. او دا دې پیسې دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل دا کمګاری وکړل او نور اما دا اقتصادی ود لپاره کوم صد نه لري دا آنی موقتی او زودگذر دی
د دې ترڅنګ حافظی صاحب مثلا په افغانستان کې یو څبل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی مثلا په کابل کې خیاطان ویلي دي چې د دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامې وروړې دي ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامې وګنډي په ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود له نورو ښارونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامې ګنډلو دود زیات شوی دی خو د زنانه جامې بیا څوک نه ګنډي مثلا دغسې ځینې شیان هم حافظي صاحب بیا بېرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي په افغانستان کې خو دا مسلط جامې هغه پخوانۍ زموږ خپل عنوي جامې دي هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته هغوی هم اوس کمیس پورتو اغوندي هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامې اغوستلې هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د لمانځه په وخت کې کېږي بیا لونګي اخلي او دا شیان اخلي دا بدل شوي دي یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دي دغه ډېر لږ دي حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه دانی شي د بازار څخه دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا خامغه محدود کالی ګندون کې چې مخکې کار کاوه اوس لس چنده شوي دي یا کدت قل دوه چنده شوي په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي له مخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره هغه کول اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دي او په کور جامې چې واغوندي هغه کفایت کوي د پاسل لري
مننه خټک صاحب څنګه د خراب اقتصادي وضعیت په پاکستان کې څنګه د جامو په دشان کې بدلون راوستل دی
فکر کوم جامو کې په کلیوالو سیمو کې به شک کېدای شي چې خلک لږ گزارو کی خو موږ د روایت دا سیدی چې کله چې اختر راځي نو بیا خلک ډیرم غریبان وي خو اغي خپل بچو ته یو سړی ځان ته اونکی نو خپل بچو ته خو خامخه هغه جامې کوي پاتې شو دی خزو خبر نو ما خلک چې فکر کوم چې خزو ډیر کم خلک ډیر زیات فکر کوي اغي چرته اغي سره بیا د خزو د پاره د اختر نه زیات بیا واده خادي چې وي هغه ډیر زیات د خوشاله خبري چې پاغي کې اغي یو جوړ نه بلکې اغي 15 او 10 جوړې جامې بیا اخلي دا حفیظ یې تاسو یو زړی پښتني تر اعظم مخکې چې تاسو کچه دا خلک چې دا خیرات ورکي یا دا خلک چې دا روژه ماته ورکي نو دې منفي اغیز خو فکر کوم چې ناراضي خو د دغه خبرې یو مثبت اړخ بیا دا دی چې اغه یو سړی یا اغه یو کورنۍ چې اغي په میاش کې غوخه نه خوړلې او غواړي چې غوخه اخري خو نه شي خسته توان نه لري 2000 روپۍ وسو کور کوي د یو کیلو غوخه لپاره نو اغي د بیا پکې دا موکه ملاوي شي چې اغي غوخه هم اخري اغي اغه میوه هم اخري چې اغه ډیره زیاته ګرانه ده د وس نه بهر ده او اغي په مړه خېټه باندې روټي هم اخري دا بیا اغه مثبت
دا خوده لیکن په همدې برخه کې حافظي صاحب نه دا پښتنه وکړه حافظي صاحب ما په یو راپور کې دا لوستي و چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو رواج شوی دي او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دغه بهر میشته کده افغانستان دی کده پاکستان دی کچرته دغه رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي کوي یو برخه مپ دې باندې کار وکړي فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي
او وخت تاسو کول غواړم چې هر هیواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري افغانستان افغانستان دی بنگلاديش 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 یو وړه مزکه ده چې په هغه کې تر یو سلو څو میلیون نفر څخه زیات
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسیږي هغوی ډېر مشکلات لري هلته فقر ډېر زیات و مخکې اوس خو ډېر کار دوی کړی دي اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي په دا څه کې نساجي او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر ښه صورت لري ښه براند دي اول تا خودیر کار شویدی او بلده چه دا صنایع سر آشنایی دی پاکستان، هندوستان، بنگلادش، سریلانکا او زین نور استعماری هیوادون تر استعمار لندول وای چه دا استعمار افزار لاشویی تاریخ است. کلا نا کلا اغوی دا تکنولوژی سر بلد شول او دیر انجینران او ماستران تقریبا دو پیری که حالت شتون لگی. افغانستان خو دا طول وقت په جګړه کې تیر کړی و. دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو خراب شو، خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شی دي، زموږ اهداف یا ګول څه شی دي، زموږ ټارګټ څه شی دي، او د هغه لپاره وسایل د تواصل څه شی دي چې د کومې لارې څخه لاړ شو چې پلان دی لاړ شو او ښه لاسته راوړنې ولرو. او ما ډیر وخت په دغه عقل هلې ځلې وکړل او سو یو مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل، بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړخ و بلکې د حکمت عملي چې زه رئیس امید اتاق نیکو پاتې شویم د افغانستان وم او د سر کې هم کوچر وم. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې ما لیده او کته او په دا بورد میټینګونو کې چې په نیکو کې په سر کې یا په ترکیې اتاق سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره، بیا مې دا وپوهېدل چې په افغانستان کې موږ داسې یو کلنلاره چې وي نه و. که د روسانو وخت و چې په افغانستان کې و اول وخت د حزب دیموکراتیک خلق غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي، خو بیا وروسته روسان راغلل، هر څه چې په مسکو کې کېدل دلته غوښتل پولي په افغانستان کې، خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کټوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې و یا په بل هېواد کې، حتی کله ناکله دا د ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هېرېدل چې هغه بدل کړي، او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا افغانانو ته ورکول چې کارایي نه درلود، په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو. موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ هغه مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولویتونه لرو او په زما کې څه کوم امکانات لرو، دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او د هغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامې باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. واړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان گجرات شو، گجرواله شو، لالا موسا شو، سیالکوټ شو. لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوبو سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي، په ملک دننه په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. همدغه سې کتا سو لالا موسا، گجرات، گجرواله دي ته ورشي نو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چت والا پکی جوړیږي، بیا د بجلی تارونه جوړیږي او دا د کورونو دننه او دغه خارو اقتصادی حالت ډیر زیات خده په هغه خارونو کې د خلکو اقتصادي حالت خده او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ. لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د هغه کور یو کس وي، بلکې هغه سره د گاوند 15 شپږ کسان نور هم راځي. خو دې ته اوس یو خطر شته، یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په هغه کې دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې، نو هغه وایي چې هغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دی. هغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د هغه سرپرستی نه کوي او هغه سره مرسته نه کوي. بجلی ګرانه شوه، یعنی د برق نرخونه چې دی هغه ډیر زیات ګران شي، بیا بجلی شته دی نه، او د چین نه ارزان سامانونه راځي چاغه د دې ځکه د جوړیدونکو سامانونو ډیر زیات ارزان دي. خلک د چین سامانونه اخلي، دا سامانونه نه اخلي. دا خلک د پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دی، هغه صادرات زیاتی واردات نشته، نو هغه سنتونه کني اسی ته هغه بیا یو موقع برابرۍ.
مننه خټک صاحب، حافظی صاحب، له تاسو څخه مننه کوم. لاوریدونکو هم منندوی يم چې د خبرونه تر دې دمره سره وکتل او ویلیدل.